دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر د ورځې په مناسبت له حکومتي زندانونو د حکومتي ځواکونو او یو شمېر ملکیانو په عوض کې طالبانو د 500 نورو قیدیانو د آزادولو اعلان کړی خو اشرف غنی ویل چې د طالبانو د باقی پاتې 400 قیدیانو د سرنوشت د ټاکلو په اړه به یوه جرګه جوړه شي او هغه ته به مشوره ورکړي اشرف غنی زیاته کړه چې 500 کسان به له زندانونو د 400 ورځو په موده کې آزاد شي اشرف غنی نن سهار د عرب جامع جماعت کې د اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته ویل چې تر دې دمه د طالبانو 400 او 600 قیدیان خوشی شوي دي خو څرنګه چې 400 کسان د نوموړي په قول جنایي سابقه لري نه دي آزاد شوي اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت مننه وکړه هغه ویل چې د امریکا خارجه وزیر وسره نن سهار په ټلیفون خبرې وکړې د افغانستان په ارتباط د امریکا په ژمنو تاکید وکړ د پاکستان په شمول د سیمې هوادونه په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي هغه ویل چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید باجوه ورته په دې اړه اطمینان ورکړی چې د پاکستان حکومت له طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې شامل شي او د افغانستان د جمهوریت یوه برخه وګرځي طالبان لا تر دې دمه د ښاغلي غنی د سرګندونو په واپس نه دی ویلي خو په دوحه کې د طالبانو وایان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره توافقنامې له مخې د حکومت ټول زر قیدیان خوشي کړي دي او عین شان توقع د حکومت نه هم لري د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د افغانستان د دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سپین بولدک په سیمه کې د پاکستان د پاوز د درندو توپونو او سرحدي ملیشو په ډزو کې نه حملکیان وژل شوی دي او 50 تنه نور ټپیان شوی دي د ملي پاوز لوی درسي جنرال یاسین زیا دولتي قواو ته امر کړی چې د پاکستان د پاوز تیری ته د ځواب ورکولو لپاره ځان چمتو کړي نو موږ ویل چې د ډیورنډ د کرښې په غاړه د سپین بولدک په سیمه کې باید پراته اسکر په درندو وسلو باندې مجهز شي چارواکي وایي چې د پاکستان ځواکونو پر ملکیانو باندې هاوه ډزې وکړې چې یو ګڼ شمېر افغان مهاجرین او محلي تاجران د چمن په لاره باندې قندهار ته د راتګ لپاره د دروازې د خلاصېدو په انتظار وو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه د خونړۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي د لوګر امنیتي چارواکو ویل دي چې د جمعې په ماښام د دغه ولایت په مرکز پل عالم کې مرګانۍ حمله د حکومتي قواو په یو کاروان باندې شوې وه د ولایتي شورا رئیس خیرالله ستانکزی امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ وویل چې 14 د پولي عالم د ښاروالۍ د چوک سره څیرمه شوې او یوې بلې خبرې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې 15 کسان په دغه حمله کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي په وژل شوو کسانو کې له پوځیانو نه علاوه د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیان هم شامل وو طالبانو ویلي دي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري او بلې کومې ډلې لا تر اوسه پورې ذمواري نه ده قبوله کړې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد سم نمایي خونځي د شاګردانو د زده کړې لپاره مناسبې ودانۍ نه لري دغه وزارت وی وایندې نوریا نهزت امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ ویل چې شپږ څلوېښت په سلو کې خونځي ودانیو ته اړتیا لري نن د جمعې په ورځ د اختر د لمانځه د ادا کولو نه وروسته د هرات په ولایت کې د بم په یو چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي چاودنه د ښار د ټانکې تیلې مولۍ صاحب په سیمه کې شوې ده دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او افغانستان په شمول نن د جمعې په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د لوی اختر لمونځ وشو سکال د زور په شاوخوا کې حاجیانو ته په مکه معظمه کې د حج د مناسکو د ادا کولو موقع په لاس ورغله د ای پی خبري اژانس د عرب نیوز په حواله ریپورت ورکړی چې د کورونا د کوینونو صوبای ویروس خپرېدو له امله د حج د ادا کولو په وخت چارواکو یو لړسه حفاظتي تدابیر نیولي وو په جمرات کې د شیطانانو د وشتلو او په مزدلفه او عرفات کې د قیام په وخت حاجیانو یو لبل نه فاصله نیولې وه او حفاظتي ماسکونه اچولي وو د سعودي عربستان د عالمانو د عالي شورا غړي شیخ عبدالله المنیرا د حج خطبه ولوستله لبل خوا د عراق په پایتخت بغداد کې د کورونا د کوینونو صوبای ویروس خپرېدو له امله زیاتره جمعتونه او سړکونه له خلکو نه خالي وو په اندونیزیا کې جمعتونه له خلکو نه ډکو حکومت له خلکو نه غوښتلی چې د لمانځه د ادا کولو نه وروسته له لاس ورکولو او روغبړ نه ډډه وکړي. دا واشنگتن دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن د جمعې د ورځې پورې د افغانستان په شمول په نړیواله کچه کرونا د کووید 19 په وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله د مړو شوو ناروغانو شمېر 6,03,230 ته لوړ شوی دی او د ناروغانو مجموعي شمېر 12,09,296 ته رسېدلی دی. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړه شوي دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه رپورټ له مخې 4,015,982 کسان په امریکا کې په دې ویروس باندې اخته دي او د مړو شمېر تر نن سهار پورې 145,209 ته رسېدلی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو په اړه خپل نظر څرګند کړو. هغه وروسته له هغې ټویټ وکړ چې د امریکا د اقتصاد د کمزوري کېدو په اړه د حکومت رسمي ارقام خپاره شو. ټرمپ په ټویټ کې لیکلي چې په موجوده شرایطو کې به بدنې کې انتخابات وځنډول شي، خو په کانګرس کې د واکمن جمهوري غوښتونکو د ګوند لوړپوړو مشرانو په فوري توګه د ښاغلي ټرمپ دغه وړاندیز رد کړ. هغوی وویل چې د امریکا د اساسي قانون له مخې یوازې کانګرس د انتخاباتو د ځنډولو واک او اختیار لري، جمهور رئیس د ځنډولو او یا فسخه کولو اختیار نه لري. په داسې حال کې چې د امریکایانو د عامه افکارو د معلومولو په سرویګانو کې د ښاغلي ټرمپ د ملاتړ کچه کمه شوې، هغه ادعا وکړه څرنګه چې په میلیونونو امریکایان به سکال د پوستې په ذریعه د رای اچولو کاردونه د انتخاباتو دفترونو ته لیږي، په انتخاباتو کې د فراډ او دوکې امکانات زیات دي. د ښاغلي ټرمپ د ټویټ نه وروسته د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه په کانګرس کې ګرم بحثونه پیل شوي دي. د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډی سین په خپل رپورټ کې وایي چې د ټرمپ د ټویټ په وخت خارجه وزیر مایک پامپیو د استازو مجلس ته په دې اړه د یوې استماعي غونډې په دوران کې معلومات ورکول. توقع ده چې ټرمپ او بایدن دواړه به په راتلونکو هفتو کې د خپلو ګوندونو په استازیتوب د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندیدی رسمن قبول کړي. کورونا د کووید 19 وبا د امریکا صنعتي سکتورونو ته سخته ضربه رسولې ده او د انتخاباتو په ورځ به دا دواړه مهمې مسلې. د دې نه علاوه د نړۍ د اقلیم بدلون یوه بله مهمه مسله ده چې د امریکا د اکثرو خلکو لپاره خورا زیات اهمیت لري. په عین وخت کې د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغي اوس د امریکا زندانونو ته هم سرایت کړی دی. یوازې د کالیفورنیا د ایالت د سان کیون 3 په عمومي محبس کې له 50% نه زیات قیدیان د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس نیولی دي. ایالتي چارواکو ویلي دي غواړي چې د دغه ساري ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په خرز د بند مودې لپاره کېدو نه مخکې یو شمېر قیدیان آزاد کړي. د تیرو دریو میاشتو په موده کې د امریکا د متحده ایالاتو د ناخالصو ملي عوایدو یا جی ڈی پی کچا 9.5% رالوېدلې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې په ماښام د اقتصادي چارو د ماهرانو له قوله رپورټ ورکړی چې سږکال د جی ڈی پی کموالی د 2000 میلادي کال د ګریټ ډیپریشن یا ستر اقتصادي رکود په پرتله څو چنده زیات دی. په تیره یوه هفته کې 1.4 میلیون امریکایانو حکومتي دفترونو ته د عاجلو مرستو لپاره درخواستونه لیږلي دي. د یوې تازه سروې له مخې معلومه شوې چې ماشومان د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس په پراخه پیمانه انتقالولی شي او له همدې امله په امریکا کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه بحثونه پیل شوي دي. د امریکایي تور پوستانو د مدني حقوقو مبارز او د کانګرس د استازو د مجلس غړی جان لوی چې د جولای په 18 د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د ناروغۍ له امله مړ شو، مړی په ځانګړو تشریفاتي مراسمو کې د پنځشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د هغه د جنازې په مراسمو کې وینا وکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
د امریکا غا آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، لوی اختر مو مبارک شه. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ نن د اختر په مناسبت د پښتو د موسیقي منوالو ته دوه زیری لرو. یو د افغانستان د مشهور سندرغاړي جاوید امرخیل سره د اختر ځانګړې خبرونه چې په اتو بجو خبريږي، او بل د پښتونخوا د مشهور هنرمن کرار خان سره مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه ووري. خو اوس به د دې خبرونه لومړی رپورت ووري. جمهور رئیس اشرف غنی په لوی اختر کې د طالبانو د درې ورځې اوربان په بدل کې د 1500 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان کړی دی. او ویلي دی چې د طالب بندیانو د 15000 کسیز لیست څخه 400 پاتې بندیان نسی خوشی کولای. په اړه د پریکړې لپاره مشورتي لویه جرګه غواړي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ په ارک کې د لوی اقصد د لمانځه د ادا کولو وروسته ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپل حکومت اقدامات بې ساري وبلل. هغوی ویل چې د سولې په تړاو د حکومت اقداماتو څخه په سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. جمهور رئیس غنی تیرو دوه اخترونو کې اوربند ټینګېدل او هم د سولې د خبرو د پیل وړاندې په لوی شمېر د طالب بندیانو خوشي کول په دغه اقداماتو کې د مثال په توګه یاد کړل.
سره له دې چې امریکا سره د طالبانو په توافق د افغانستان حکومت طالبانو او دوست هیواد امریکا سره هیڅ کوم تعهد نه درلود، خو موږ بیا هم د دې لپاره چې د سولې مذاکرات ژر پیل شي د طالبانو د غوښتل شوي لیست په اساس د هغوی 400 و 600 زندانیان خوشی کرد.
جمهوری غنی ویل چی تیر کشنی اختر که د طالبان لخوا د اوربند په زواب کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه کړی و. اوس د طالبان لخوا په لوی اختر کې د اوربند په زواب کې 1500 طالب بندیان خوشی کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په زواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له را کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانوم. دا 1500 تن طالبان طالب زندانیان د طالبان لخوا پرا کول شوی لیست که شامل ندی. په دغه 1500 طالب زندانیانو که د افغانستان د ټول ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر که نیول شوی ده، د سره د ټول خوشی شویو طالبانو شمیر 1500 تن ته رسیگی او تر څلورم ورځ د اختر به دا عملی شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې دا بندیان به د افغان حکومت د هغو امنیتي او ملکی مامورینو په بدل کې خوشی شي چې طالبانو سره په بند کې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو د 15000 کسیز بندیانو له لیست څخه د 400 بندیانو د نه خوشي کولو له پریکړې څخه دفاع وکړه. ویل چې د دغو 400 بندیانو په اړه دی د جمهور رئیس په توګه د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې پریکړه نشي کولی. ښاغلی غنی ویل چې دا په دې معنی هم نه ده چې د دغو بندیانو د خوشي کولو په اړه د حکومت ځواب منفي دی.
دا چې په دې اکله زه د منتخب ولسمشر په توګه صلاحیت نه لرم، واړم په ډېره کمه او نږدې موده کې د افغانستان عظیم ولس ته مراجعه وکړم او له هغوی څخه مشوره وغواړم. بیا تکراروم، زه د دوی د خوشي کولو صلاحیت نه لرم. زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازی مشوره را کری او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو. لویه جرګه به په ډېره کمه موده کې له خیره سره ترسره شي.
جمهور رئیس غنی د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو څخه وغوښتل چې دو بیروس خطۍ دي پای ته ورسوي او وکیلانو او سناتوران دي په مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره بیا تکابل ته ستانه شي. اوس مهال د افغانستان پارلمان غړي د دوبي پروس خطیو تللي دي. طالبان تر اوسه د ښاغلي غنی دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې طالبانو د امریکا سره د کړې موافقې پر اساس د افغان حکومت ټول زر تنه امنیتي منصوبین خوشي کړي او دا بهیري بشپړ کړي. طالبانو له افغان حکومت هم د ورته اقدام غوښتنه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د دغه هیواد نږدې نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري. د بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حتی په امنو ولایتونو کې هم ښوونځي ودانۍ نه لري. نور حال د لیمې نیازی پر رپورت کې باوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دغه هیواد نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري چې دغه مسالې زده کوونکي له ګډو ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد وزارت ویاندې نوریان ازحت امریکا غږ ته وویل چې په ټول افغانستان کې 46% ښوونځي ودانۍ نه لري، خو هغې وویل چې د افغانستان دولت او هند حکومت د عامه ټول ګټو پروژو لخوا د ښوونځیو جوړول ادامه لري. دا وایي په پام کې ده چې په راتلونکو کلونو کې د کلیو او پراختیا له وزارت څخه 6000 ښوونځي تسلیم شو. د خوانځي او نوویت او موقعیت ملکلی او پراختیا وزارت سره شریک کړی دی. دغه وزارت له سیمایي منابعو څخه په استفادې کار پیل کړی دی. د کور او خارج جوړول وزارت هم په دې برخه کې لمک سره مرسته کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په 1990 خوانیز کال کې د دوه کلونو په موده کې د 40 میلیون ډالر په ارزښت د شپږ زره خوانځي جوړولو ژمنه کړې وه. خو ښکاري چې دغه شمیر خوانځي لا نه دي جوړ شوي. د ولسي جرګې غړی فکوري بهشتي وایي چې حتی امن ولایتونه هم د خوانځي ودانۍ نه لري.
متاسفانه حدود نزدیک به 20 سال از حکومت جدید
دا ویل نه می حکومت او د دموکراسي له شرایطو نږدې 40 کاله تیریږي. خو لا هم د نړیوال ټولنې لګړو مرستو سره سره په امن ولایتونو کې خوانځي ودانۍ نه لري.
مکاتب تعمیر نداره.
په افغانستان کې ګڼ شمیر زده کوونکي چې خوانځي ودانۍ نه لري اړ دي چې په خلاصه فضا کې لمر باد او باران لاندې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ وویل د پوست د لارې رای ورکول به د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د درغلیو لامل سي. هغه د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړ. خو د جمهور رئیس ټویټ په کانګرس کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د استیمایا غونډې پر مهال د انتخاباتو د امنیت په اړه بحثونه راپورته کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د امریکا اقتصاد د کال په دویمه ربع کې چې د اپریل تر جون میاشتې پورې کېږي 2.9 سلنه رکود درلود. د کورونا ویروس له امله ډېر وظایف له منځه تللي او له همدې امله په لسګونه میلیونه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د وزګارۍ کچه 15 سلنې ته لوړه شوې او په وروستیو دریو میاشتو کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه د 1940 کال را په دې خوا له سخت افت یا رالوېدو سره مخ شوې ده. په امریکا کې تر ټولو بد اقتصادي رکود په 1950 کال کې و چې لس سلنې ته ورسید. د تیرو درېیو میاشتو رکود دومره شدید و چې اکثریت اقتصادي کارپوهان وړاندوینه کوي چې په درېیمه ربع کې چې جولای تر سپتمبر میاشتې کېږي به هم اقتصاد نزولي حالت سره مخ وي. د امریکا په اکثریت ایالتونو کې د کورونا ویروس پراخېدل د دې لامل شوي چې اکثریت کاروبارونه تړلي پاتې شي او کومو تشبثاتو چې کار بیرته پیل کړی و اړشول چې بیا کاروبارونه وتړي. بلخوا د امریکا د سنا مجلس چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي وړاندیز کړی چې له وزګارو کسانو سره د دولتي مرستې کمې شي، ځکه د دې وضعیت دوام کولی شي په راتلونکو میاشتو کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسوي. د امریکا حکومت د شمیرو له مخې 10 میلیونه کسان په یو شکل د وزګارۍ مرستې ترلاسه کوي او ګمان لري چې دا شمیر بل وړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وړاندوینه کوي تر هغه چې په بشپړ ډول د کورونا وایروس مخه نه ونیول شوي اقتصاد به په پوره توګه ښه نه شي او اکثریت له لاس څخه تللي وظایف به بیرته رامنځته نه شي او د وزګارۍ لوړ حد به ممکن تر 2021 کال پورې پاتې شي. سمیع الله جلالزاده، امریکا غږ، ورجینیا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا په اقتصاد او د کار پر وضعیت د کورونا ساري وایروس اغیزې د دې لامل سوي چې په تیرو درو میاشتو کې په امریکا کې اقتصاد له بې ساري رکود سره مخامخ سوی دی. په درو میاشتو کې دا رکود درو دېش په سولي کې شودل سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
خاغلی ترامپ د پنځمې په ورځ د جولای په دیرشمه په خپل ټویټر کې لیکلی و چې د پوسټ لارې د رای پانی په استولو سره به د امریکا د 2020 کال ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو ناسمی او له درغلیو ډکې ټاکنې وي. جمهور رئیس ترامپ دغه ټویټ په دوام لیکلی دی، دا به د امریکا متحده ایالاتونو د لوی خجالت ځای وي، ټاکنې دی وزندول شي، څو خلک وکړای شي په مناسب او خوندي توګه رای ورکړي. جمهور رئیس ترامپ لدی وړاندې یو بل ټویټ کې د پوسټ لارې د رای پانو استول ناورین زیګون کی اقدام بللې او ویلي دی چې دیموکراتان په ټاکونو کې د خپل بهرنی نفوذ په اړه خبرې کوي. حال دا چې د پوسټ لارې رای ورکول د امریکا په ټاکونو کې د بهرنیو هیوادونو د نفوذ ساده لار ده، خو تر اوسه هیڅ شواهد نشته چې د پوسټ لارې رای ورکول دی د امریکا په ټاکونو کې د بهرنی مداخله لپاره زمينه مساعده کړي. ولسمشر ترامپ په داسې وخت کې د ټاکونو په اړه ټویټ کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو وزارت په بودجه کې د وړاندې شوې کموالی په اړه د سنا مجلس په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. ګڼو دیموکرات سناتورانو وویل چې دوی د ولسمشر ټویټ حیران کړی دي او د بهرنیو چارو له وزیر څخه پوښتنه وکړه چې آیا ولسمشر کولای شي ولسمشر ټاکنې وزنډوي. سناتور ټیم کین وایي
تاسو یو تکراو په لوړه کچه روزل شوی وکیلانو لدلی است او د دې ادارې برخه یست. آیا ولسمشر کولای شي د ولسمشر ټاکنې وزندوي؟
مایک پامپیو په جواب کې وویل
سناتور په پایله کې د عدلیې وزارت او نورې ادارې قانوني پریکړه کوي، موږ ټول یې باید وغواړو. زه پوهیږم چې تاسو یې هم غواړئ. سناتور کین وړي دا ترلاسه کړي داسې ټاکنې وي چې ټول پرې باور ولري، نه یوازې ازادي بلکې معتبري.
یو بل ډیموکرات سناتور ټام یو ډالوای په دې اړه اندېښنې اوریدلې دي چې آیا متحد ایالات به د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د ښې بېلګې په توګه پاتې شي. په داسې وخت کې چې ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې چې وایي د نومبر درېمې د ټاکنو پایلې مني کنه، سناتور ټام دا پوښتنه د بهرنیو چارو له وزیر څخه وکړه.
د بهرنی چارو وزیر پامپیو کولس مشر ترامپ د راتلونکو نومبر میاشتې د ټاکنو نتیجه د هغه باور لمخې چې دی د پوسټ لاري په ټاکنو نه لري ونه مني، آیا تاسو به په نړیواله کچه د بهرنی چارو وزارت په توګه د معتبر ټاکنو پایلو ته د نورو په شان درناوی وکړي؟
مایک پامپیو وایي
سناتور زه نه غواړم چې د 15 مواردو په اړه حد او ګمان وکړم، او په دې کمیټه کې په وار وار ما ویلي چې زه اساسي قانون څارم او هر کار مې چې کړی دی هڅه مې کړې چې دا کار وکړم او زه په هر ورځ دا کار وکړم.
د استازو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو مشر کوین مکارتي وایي چې د امریکا د ولسمشر ټاکنې لکه څنګه چې پلان شوی باید په خپل وخت د نومبر په 3 منټه تر سره شي. سناتور کوین وایي
د پوسټل لاري د رای په اړه د ولسمشر اندېښنه در کولای شم چې په فزیکی ډول رای سره توپیر لري، خو د فدرال ټاکنو په تاریخ کې هیڅ کله ټاکنې ځنډیدلې نه دي او موږ باید ټاکنې ترسره کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو د قوانینو لمخې په دې هیواد کې ټاکنې د نومبر میاشتې په لومړیو درې ورځو کې کیږي، خو د ټاکنو د وخت د بدلیدو صلاحیت له کانګرس سره دی. ټاکل شوې ده د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې د روان کال د نومبر میاشتې په 3 نیټه وشي او د کووېډ 19 د خبرېدو له امله به ډېرې په شرایطو برابر کسان د پوسټ لارې خپل د خوخي وړ کاندید ته رای ورکړي. وحید الافیزی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، باید ووایم چې نن د اختر په ورځ موږ د پښتو د موسیقي مینوالو ته دوه زیرې لرو. یو د افغانستان د مشهور سندرغاړي جاوید امرخیل سره د اختر ځانګړې خبرونه چې په اتو بجو خبريږي، او بل د پښتونخوا د مشهور هنرمند کران خان سره زموږ همکاري شهناز نفیس مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ټول نمک خو کران خان صاحب د اختر ورځ ده، دا راته وایي چې خپل مینوالو ته بس پیغام په دې ورځ تاسو ورکول غواړي.
وعلیکم السلام، زما له خوا تاسو ته اول بیا تاسو ټول همکارانو بیا ټول اوریدونکو ته ټول مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم او په دغه ورځ باندې خو په دغه پیغام ورکم چې نن چون کې د لوی اختر ورځ ده او څومره خلکو چې هم قربانی کړي کنه دا چا چې وس رسی او قربانی کړي وزيحه چې ورته وایو او دا غو په گاون کې داسې بے وس او نادر خلک چې هغه نه وکړي نو دا خو اسلامي خبره هم ده چې دغه په دغه غریبانو دغه قربانی کې حصہ وکړي بل دا چې بچا د بچو دوه دوه درې درې جوړې ځانته جوړې کړي او ورسره په گاون کې په چا پیرچل کې څو غریبي نو دا غو دي حتمن حتمن امدادو کې ځکه چې دا دغه دا ښه وخت یا اخترونه یا ښه وختونه د شتمنو خلکو امتحان اخلي او زمونږ شتمن خلک شتمن مطلب دا چې د چا وس رسی نو دا دې په دغه وخت کې په دغه امتحان کې ځان خپل خدای ته سر لوړ کړي
خلک چې دی د اختر ورځو کې د نوی فلمونو نوی سندری چې دی دا غي انتظار کوي نوی موسیقي اوریدل غواړي سنوي سندره تاسو ویلې ده د اختر د پاره
او اختر لما سندره راغله دا ورځ دوی وشو او سبا یا په ورځ باندې دوی هم سندره هم راشي د مینې مذهب د مینې مذهب سندره په یو ورځ کې خلکو زما په یوټیوب باندې داسې تقریبا 2,00,000 یو نیم لاکو ته ورسېده په دوه ورځو کې نو خلکو خوښه هم کړه دا بله سندره چې ده زما په زړه کې ته وي نو دا به ورته سبا خپره کړم نو دغه دوه سندرې د اختر دپاره ما سره وې دا مې خپلو مینهوالو ته ډالۍ کړې او داسې نورو هنرمندانو ملګرو هم د خپل وخت مطابق د وس مطابق چې چا یوه سندره کړې چا دوه کړې دي نو دغې ولس ته یې ډالۍ کړې دي
دا راته وی کرن خان صاحب چې دا دواړه سندری چې دی د دې شاعران څوک دي
د مینې مذهب سندره زمونږ د ډیر ملګری دی درویش روخان دا داغه کلام دی او زما په زړه کې توي دا زما شاعری ده یو سندره د صاحب ګل استاد راته کمپوز کړی و او هغه کې د مسافرو ذکر داسې ډیر دی کنه چې مسافرو وخوړم او داسې پکې دي نو دا یو سندره د مینې ده او یو د مسافر د پاره ده
خا ډیر مسافر هم کې دي شې دی ټایم کې تاسو اوري کدا سندره زمزمه کوي او ریدون کو د پاره نو ډیر خوند بو کی
بالکل به کما غ سندره داسې ده چې زما پزړه کې توي اے پنش کې توي زما غزل زما سندره او ټپ کې توي زما پزړه کې توی او زما پزړه کې توی مسافرو خوړم بدو خو خوړم مسافرو خوړم بدو خو خوړم د چا ناخلم خپلو پردو خوړم بدو مخه کې توی اخبار سکت وی زما سحر زما مخام زما پشپکیت وی زما پزڑکیت وی او زما پزڑکیت وی
ډیر خښته ډیر خکلی ما زمزمه کو ډیر خ الفاظ وو او چې څنګه تاسو ویل مسافران کدی ټایم کې اوري نو غیب تین ډیر مزه والی دا راته وی کرن خان صاحب چې د ټایم کې کووډ 19 چې ورته مونږ وایو کورونا وایرس چې دی د دې په موسیقي باندې څه اثر تاسو وی نه
بالکل جی بالکل دی خو موسیقي خو چون کې دا سده چې دا خو ولست کیږي خلکو ته کیږي کنه چې خلک راټول شي محفل را جوړ شي کاغه وادي کاغه کنسرټي کاغه نور داسې کم ایونت دی ټي وی یا مختلف نو چونکه دا وبا دا سده چې هغه وای چې خلک بندر راټولېږي نو چې خلک نه راټولېږي نو موسیقي کول خو پرې ده بالکل ودرېږي په ځای او موسیقي چې ودرېږي نو بیا زموږ ډېر هنرمندان دا سده چې دا غو دغه روزګار دی بل څه روزګار نشته نو چې موسیقي ودرې ده دا غو کار روزګار هم ودرې دو بیا ورسره ژوند هم اغېزمن شي
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.